السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې ګڼو لویدیځو هیوادونو په طالبانو غږ کړی چې بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه خوندي کړي. افغاني ښځې هم وایي
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي.
ازادي راډیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې دا اونۍ په کابل او هرات کې لکتر لګه 15 کسان په هدفي توګه وژل شوي. د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلي غور او څېړنې لاندې ده.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کېږي راتلونکي کال کې.
د کندوز په قلعهزال کې یو پل خراب شوی او اتیا کلو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي.
پول خراب ته خو نو بیا موږ په کیمی باندې ځو، هلته 100 روپۍ دی خانه ورکو، 100 دغه خانه ورکو، 200 روپۍ هلته رانه.
تر هر څه مخکې عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت امریکا او نړیوالې ټولنې ته د سراج الدین حقانی د ګواښ اداره کړه. په یو نوي راپور کې څرګنده شوې چې افغانستان ته د مرستو انتقال د بندیزونو له کبله اغیزمن شوی او شمالي کوریا یو بالستیک توغندی وازمایي. د خبرونو تفصیل په یو نوی راپور کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی مؤسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې عمله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي دي. په دې راپور کې چې د ناروې د کډوالو شورا خبر کړی راغلی چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو تمرستی ورسول شي چې ارتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکوي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه کړي. دا خبره د وزارت نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلې. په ټویټ کې چې نن انګریزي او پرون پښتو باندې شوی ویل شوی چې له الجزیرې تلویزیون سره د سراج الدین حقانی د خبرو په استناد ځینو رسنیو ناسم راپورونه خپاره کړي چې که طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي امریکا او نړیوالې ټولنې ته به ګواښ پیښ کړي. په دغه ټویټ کې زیاته شوی چې حقانی هیڅ ګواښونکې کلمه نه ده کارولې. د ټویټ په دوهمه برخه کې راغلی چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد ونه کارول شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د امریکا او ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دی. د اف بی آی تر تعقیب لاندې دی او د داسې معلوماتو په بدل کې چې د هغه د نیولو سبب شي $10 میلیون جایزه ایښودل شوې ده. د ملي بس تصدی وای په پلازمینه کابل کې سلاو په هرات مزار شریف جلال آباد مهترلام چاریکار او گردیس کې 2.5 ملي بسونه فعال کړل. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسؤل رومان الله امان ازادي رادیو ته ویل چې په ترمیم شویو بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی، خو ټایرونه، بیټری، موبلایل او ځینې پرزې چې ورته اړتیا وه اخیستل شوي دي.
ملي بس لزیات توقف وروسته چې په تیر کې ډېر زیات درېدلی و، حتی ځینې وختونه فقط نیمه فعالیت یې کړی و. یو ځل بیا 122 بسونو فعالیت پیل وکړ.
شاغلی امان هم درازوایی چې 122 بسونه د ملي بس په خپلې بودیجې ترمیم شوی دی. د شاغلی امان په وینا 621 بسونه خراب دي او اساسي جوړولو ته ډېرې پیسې پکار دي، خو تر اوسه یې پیسې نه دي ورته موندلې. امریکایی ان بی سی تلویزیون د زینو سرچینو په حواله ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له ډیرشو زیات امریکایان قطر ته ولیږدول شول. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دې موضوع دوه خبرو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوې او پیسې یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي دي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشر لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په مزلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. دا به تر 900 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان څلورمه مسابقه وي. د افغانستان تر 900 کلونو کشر لوبډلې دوه سیالۍ ګټلې او یوه بایللې ده، خو سریلانکا په ډی ګروپ کې درې واړه سیالۍ ګټلې دي. د پاکستان سوپر لیگ لومړی لوبه نن د کابل په وخت د ماشام په ونی مبچو د کراچۍ کینګز او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ د کراچۍ ښار په ملي سټیډیوم کې کیږي. په سرژنی پی اس ال کې افغان ستوري محمد نبی ساخیل، راشد خان، حضرت الله زازی، رحمان الله گربز او نور احمد لکنوال هم اخیستل شوی دی. محمد نبی به د کراچۍ کینګز، راشد به د لاهور قلندرز، زازی به د پېښور زلمیو، گربز بعد اسلام آباد یونایټیډ او لکنوال بعد د کوټي ګلایډیټرز لوبډلو لپاره ولوبیږي. د شلووریزو سیالیو د لړۍ یو میاشت یعنی د فبروري تر 28 پوري دوام کوي او ولوبډلې پکې لوبیږي. د پی اس ال لوبي په 2014 کې پیل شوې او پخوا په متحده عربي اماراتو کې کېدلې، خو سږ کال په پاکستان کې دننه پلان شوې دي. شمالی کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندی د سمندر لور ته توغولی چې له دې سره د هغو وسلو شمیر چې د هیواد روانه میاشت از ویل شپږو ته ورسید. د جنوبی کوریا پوس پرون چهارشنبه د لنډ واټن توغندی وباله چې په خبره تر 40 کیلومتر پورې لوړ شوی او د 190 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لویدل لري. او د امریکا ساحلی ګاردوای د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د وی بیړی د ډوبیدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لیشتول تر 9 پورې کسان مړ شوي بي. ساحلی ګارد ته وړ مورز وروسته له هغې خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي بیړۍ یو کس چې د ډوبې شوي کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی ومونده. ژغورل شوی کس وایي چې په بیړۍ کې 9 تنه نور سپاره وو او هیڅ یوه هم د ژغورنې واسکټ نه درلود.
خبرونه مو اوریدل، کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو بریتانی او امریکا د اوسلو تر ناستې وروسته یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي کړي. دغو هیوادونو په یوه ګډه خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له طالبانو سره د دوی لیدل کتل د دوی د حکومت رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي رپورټ ته.
اروپای ټولنې او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې پر طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې دننه د ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. په دې خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د جنوري میاشتې په 26مه نیټه خپره شوې، په کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کوي. په دې اعلامیه کې راغلي له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د بشري حقوقو د سرغړاونو او خطرونو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره لا زیات کار وکړي. خپل سره نیونې چې د ښځو د حقوقو د فعالانو ورستي نیول کېدل هم پکې شامل دي. په زور لا درکه کول، پر رسنیو فشارونه، د صحرایي محکمو لمخې وزن او شکنجه، او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو لګول دي بند کړي. د انجنونو زده کړې، کار او لنارینه او پرته د سفر کولو ازادي ته اجازه ورکړل سي. د دې خبر پانه خبرونکو غړو هیوادونو فرانسې، جرمنی، ناروې، ایټالیا، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو تر سره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی له طالبانو سره لیدنې په هیڅ صورت د 2021 کال په سپتمبر کې د طالبانو لخوا د اعلان شوی موقت حکومت رسمي پیژندل یا مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. په دې ګډه اعلامیه کې د اوسلو ناستې د پایلو بیلابیلو ټکو ته اشاره شوې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خبرېدو یې زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. طالب چارواکو د اسلو په درې ورځنۍ ناسته کې د ګډون پر مهال که څه هم د ښځو او انجونو د کار له بنده د ځینو نیول شویو ښځو د آزادۍ په اړه مشخصا کومه ژمنه ونه کړه، خو ټینګار یې کړی چې د خبرو اترو له لارې به د ستا ستونزو د حل لپاره هڅې وکړي. یو شمېر افغان ښځې وایي سره له دې چې طالبانو په دې ناسته کې د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره کومه ژمنه نه ده کړې، خو هیله مندې دي چې دا شان ناستې او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه پر دوی فشار راوړي چې دا مسایل مراعت کړي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغان معترضو ښځو ډلې غړې تمنا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیواله بنسټونه هم باید طالبانو ته ووایي او هغوی ته مجبور کړي چې باید هغه موضوعات په نظر ونیسي، ځکه چې هغه اصلي اساسي موضوعات دي او پر هغه ټولنه چې ښځې ژوند کوي باید هغه موضوعات تطبیق شي، عملي شي. دا موضوعات اصلي او د اساسي حقوقو د ډلې څخه دي، باید طالبانو په نظر ونیسي، ځکه چې طالبان غواړي چې د خلکو رهبری په لاس ونیسي.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل ټویټر باندې لیکلی، د افغانستان د خلکو د پیژاندګلۍ او نړیوال ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره دا ډیر اړین ده چې طالبان بشري حقوقو ته پوره درناوی وکړي او د ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي. وړاندې طالب ویاندویانو په بیلابیلو خبري ناستو او ازادي راډیو سره د مرکو پر مهال ویلي و چې دوی د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او هڅه کوي چې ستا ستونزې حل کړي. د ناروې پلازمینه اوسلو ښار کې د جنوري په 23مه نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، افغان معترضو ښځو او مدني فعالانو استازو، نړیوالو چارواکو او ډیپلوماټانو ترمنځ درې ورځنۍ ناسته کې د افغانستان پر بیلابیلو موضوعاتو چې بشري حقونه، د ښځو تعلیم او کار، د وروستیو نیونو او شکنجو پر مخنیوي، اقتصادي ستونزو د حل، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستو، د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شویو پانګو آزادولو په اړه بحثونه وسول.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
په هرات ولایت کې یو شمېر میرمنې ادعا کوي چې په ښار کې له شرعي محرم پرته د ګرځېدو پر مهال ترې طالب وسلوال پښتنې ګرویګنې کوي. دوی وایي دغلته طالبانو ټکسي چلوونکو ته ګواښ کړی چې هېڅ میرمنه دې له شرعي محرم پرته خپلو ټکسیو ته نه پورته کوي. اخوا په بادغیس کې هم یو شمېر هغه میرمنې چې له نړیوالو مؤسسو سره کار کوي وایي طالبان ورته د کار په ساحه کې بورقا او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې په میرمنو د ډزو کولو ګواښونه هم کړي، خو طالبانو دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې بیا اتاویا کیلومتره کم واټن کې په هېڅ میرمنې د شرعي محرم درلودل شرط نه دی. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
په افغانستان کې ښځې د طالبانو له حاکمیت وروسته د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو شرایطو سره مخ دي او د چارې اندېښنې هم راپورته کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي عفت حسیني وایي د محرم پرته طالبانو د تلاشۍ پر مهال ترې پوښتنې کړي دي. نوموړي چې د یو شخصي بنسټ کارکوونکي د لکوره تر کار ځای پورې دریو ښاري ټیکسیو کې تګ راتګ کوي او په وینا یې چې د لارې په اوږدو کې د طالبانو له چوک پوینټونو اندېښنه لري.
یک شوک بود، دا زما لپاره چې 25 کاله عمر لرم یو شوک دی. زه درې کاله کېږي چې په دې ټولنه کې کار کوم. زه چې کله له کوره وزم فکر نه کوم چې محرم ته اړتیا ولرم. د بعد مرغه په داسې حال کې چې موږ په یو ستمه پیړۍ کې ژوند کوو، خو اوس هم په موږ زاړه فکرونه او تعبیز امیزه حکومتونه حاکم دي.
پر ما حکومت میکنه.
په هرات ولایت کې په تیرو دوه اونۍ کې له میرمنو سره د طالبانو د چلند بیلابیلې پیښې ثبت شوې دي چې ډیر هغه په خري ټیکسوي کې لمرمنو سره د شرعي محرم مسله و. پروانه بل هغه مرمن د چې د طالبانو لولوري په دریو چیک پوینټونو کې د شرعي محرم پرته له ټیکسي کوزه شوې او بل اخره پیدا کور ته تللی ده. هغه پروانی ازادي راډیو ته وویل:
طالبانو درې ځلې درې ټایره ودراوه او له چلوونکي وغوښتل چې میرمنې باید پرته له محرمه پورته نه کړي او که پورته کوي هم باید دوه میرمنې وي. له دې پرته هېڅ یوه میرمنې ته له محرم پرته اجازه نشته او که امارت متوجه سي سخته سزا به ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې میرمنې د اتاویا کیلومتره څخه زیات واټن کې شرعي محرم ته اړتیا لري، خو دا چاره په یو ولایت نه خلاصه کیږي. بادغیس به هغه ولایت دی چې دلته په میرمنو د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل په کاری ساحه کې لازمي دي. یو میرمن چې له بهرنیانو سره کار کوونکي ته د نومونو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان ورته په کاری ساحه کې د برقی یا چادری اغوستل او د شرعي محرم درلودل لازمي کړي.
باید با محرم شرعي به دفتر بیاین،
برقه واغوندی او دفتر ته راسئ، او د کار په ساحه کې باید له تاسو سره شرعي محرم وي. هغوی همداراز ویلي چې دوی که هر وخت وغواړي کولی سي د دفتر له چارو څار وکړي، او که اجازه ورنه کړل سي فایر به پرې وکړي، او هغه میرمنې چې له محرم پرته دي په هغوی به هم فایر وکړي.
دغه محدودیتونه په داسې حال کې وضع کیږي چې په بادغیس ولایت کې ډېر کم بهرني موسسات د طالبانو تر حاکمیت لاندې فعالیت لري، خو طالبان بیا دغه ټولې ادعاوې بې بنسټه بولي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باره کې که څوک شکایت لري دقیق د کس په نښه کې پلاني کس راته ویلي دي یا پلاني ځای کې راته ویلي دي، د امنوارو په ریاست دې ورشي کامنیتي ځواکونو کې کار څوکي زموږ ریاست به هغه کس راکش کړي، تو خو دا کاملا بې اساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یوې اعلامې په ترڅ کې ټولو ښاري ټیکسیو چلوونکو ته سپارښتنه کړې وه چې میرمنې دې له 45 کیلومتره لرې پرته له شرعي محرمه نه بیایي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د بشری حقوقو د څار او د ښکار عمل نړیوال سازمانونو په یو ګډ راپور کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د همجنس پالو ژوند او امنیت تر ګواښ لاندې دی. دغه دوه سازمانونو په خپل درې څلوېښت مخیز راپور کې چې نوې خپور کړی ویلي که څه هم په افغانستان کې همجنس پالان د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم له تاوتریخوالي او خطر سره مخ خو اوس مهال دا وضعیت نور هم ترینګلی شوی. اخوا د طالبانو حکومت وایي همجنس پالنه د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل دی او دوی به د دې ډول خلکو مخه نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې
په افغانستان کې د یو هم جنس باس په توګه د خپلو تجربو په اړه غږیږي. د افغانستان یو هم جنس باز نجیب فیضی چې اوس جرمني کې اوسیږي وایي هغه مهال چې افغانستان کې اوسېده له بد برخلیک سره مخ و. نوموړی وایي د نورو ځوانانو برعکس د متفاوتې جنسي لیوالتیا او دا چې خوښېدلې د ښځو په څیر سینګار وکړي او لباس واغوندي تر ګواښ او توهین لاندې و.
چون ما زه د خلکو په څیر نوم توپیر می لاره، وختل می کوین وسم او خزینه جامی وغوندم، وختل می سنگار وکړم، البته د تل لپاره نه بلکې یو څه وخت لپاره. زما کړنو توپیر لاره، خوانځي کې به شکنجه کیدم او کنځره به راته کیدی، وهل کیدم به لما څخه بل لري تل او غوښونه به راته کول، خوانځي کې به زما خوراک چورکاوه او کتابونه به راڅخه پټول، ځکه زه د هغوی په څیر جګړه مار نوم او مهربان وم.
که مهربان بدم
نجیب فیض وایي لیوالتیا د هر انسان فطري موضوع ده او نه باید ټولنه او حکومت د خلکو په بدن کې دا ډول احساس له منځه یوسي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار او د ښکاره عمل نړیوال سازمانونو د چهارشنبې په ورځ په یو درې څلوېښت مخیز راپور کې په افغانستان کې د هم جنس پازانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلي. دا راپور له شپېته هم جنس پازانو، دوه جنس پازانو او ترانسجندر سره په اکتوبر، نوومبر او ډسمبر میاشتو کې د مرکو وروسته لیکل شوی او زیاتوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی پر وړاندې ګواښونه لا زیات شوي دي. دې راپور پر بنسټ له دوی ډېر کسان افغانستان کې دي، یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې میشت شوي چې په زور د بیرته ستنېدو ګواښ سره مخ دي، او یو ډېر لږ شمېر یې داسې هیوادونو کې دي چې د خوندیتوب احساس کوي. په دې راپور کې ډېرو هغو کسانو چې مرکې ورسره شوي ویلي د متفاوتې جنسي لیوالتیا یا هم جنسیت پیژندنې له امله د طالبانو د غړو له ګواښ او یا هم جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. یو شمیر نورو بیا ویلي د خپلې کورنۍ د غړو ګاونډیانو او هغوی لخوا چې ورسره یې عاشقانه اړیکه درلوده له دوی ناوړه ګټه اخیستې او اوس د خپل خوندیتوب لپاره د طالبانو ملاتړ کوي. د ښکاره عمل نړیوال سازمان څیړونکي لیسټر فیډر ازادي راډیو ته وویل
We spoke with LGBTF
موږ له هغو هم جنس بازانو سره چې د ډلې جنسي تیری او یا هم د خپلې کورنۍ لخوا پر دوی د برید او نورو ګواښونو له امله د ځان ساتنې په هدف طالبانو سره یو ځای شوي خبرې وکړي. دوی د دولتي بنسټونو لخوا د هیڅ ډول خوندیتوب هیله نه لري. د هغو هم جنس بازانو لپاره چې غواړي وطن پرېږدي ډېر لږ چانس شته. د افغانستان په ډیرو غونډیانو کې هم همجنسبازي جرم ګڼل کیږي. د دې بیان چې د طالبانو بیا ځلې واکمنې دل د همجنسبازانو لپاره څومره ګواښونکی او ویرونکی دی سخت دی.
په ورته وخت کې د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مسؤله هیدربار وایي
د اگست په 15مه د طالبانو بیا ځلې راتګ د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو رانونکي اغیز کړای دی. همجنس بازان یو له هغو دي چې د طالبانو له راتګ وروسته ډیر اغیزمن سوي. طالبانو روښانه ویلي د همجنس بازانو حقوقو ته درناوی نه کوي او له دوی به ساتنه ونه کړي.
خو د طالبانو حکومت که څه هم له همجنس بازانو سره د دوی د کسانو لخوا د جنسي تیرې اداره دوی خو زیاتوي، همجنس بازی په افغان ټولنه کې ځای نه لري. طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد وایي هم جنس بازی د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی او مخه به ونیول شي.
هم د احکامو سره سم هم جنس ګرایي چې دغه جرم ده، نو بنا ان د سکارو په افغانستان کې اجازه نه ورکول کېږي چې د اسلام د احکامو سره په تضاد کې واقع او اسلامي ارزښتونو خلاف.
د بشري حقوقو د څار او د ښکارا عمل نړیوال سازمانونو پر راپور کې راغلي هم جنس بازان یوازې د طالبانو د توتیخوالي او ګواښ سره مخ نه دي، بلکه دوی د طالبانو له واکمنې وړاندې هم د متفاوتې جنسي لیوالتیا لامل له ډیرو غواخونو لدې ډلې جنسي زورونی په زور د ودونو د کورنۍ لخوا د فزیکی تاوتریخوالي له خونځیو د شړل کېدو باج اخیستنې او له کور د وستو پیښې تجربه کړې دي. د دې راپور پر بنسټ د جمهور رئیس غنی په مشرۍ مخکینی حکومت په 2013 کال کې یو قانون تصویب کړ چې په واضح ټکو هم جنس بازی جرم وګڼله او د جزا مخکینی کوډ هم په دې اړه د مبهمو مادو لرونکي وو چې هم جنس بازی جنایي جرم تفسیر کړه. د بشری حقوقو د څار سازمان له دولتونو غواړي چې پر طالبانو د هم جنس بازانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره لازم فشار راولي، څو هم جنس بازان وشي کولای بیل کومه غواخه بشری مرستو او ترخوای د پناه اخستنې له فرصتونو ګټه واخلي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو ټوله پروسه بیا ځلې تر غور او څېړنې لاندې ده. د پخواني حکومت پر مهال د ټاپي پروژې ټوله پروسه بشپړه شوې وه او یوازې د امنیتی ستونزو له امله د ګازو د نل لیکې د غځېدو عملي چارې ځنډېدلې وې. خو اوس امنیت نسبتا ښه شوی. آیا د طالبانو حکومت له دې پروژې هغه ډول چاړي نه ده د ګټې اخیستلو ظرفیت لري که څنګه؟ د دې پښتنو ځوابونه او د ټاپي پروژې د پلي کېدو په تړاو تازه معلومات په دې راپور کې واورئ.
که څه هم د طالبانو حکومت ډېر ژر په افغانستان کې د ټاپي پروژې د نل لیکې د غځېدو خبره کړې وه، خو اوس وایي د دې پروژې ټوله پروسه بیا ځلې څېړل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ټولو برخو له سره کتنه روانه ده او تر هغې وروسته د ټاپي د قرارداد د تمدید یا هم تعدیل په اړه پریکړه کیږي.
پروسه نو لږ دقیقه او وخت ګیره ده، نو شروع کیږي د راتلونکي کال کې پلان د سي د خامخ به شروع او داسې سرویس شروع کیږي. دقیق نتایج تر اوسه نه ده مشخصه، خو قرارداد امضا سره وروسته ان شاء الله ټول جزئیات مو خودل سي او وخت به ان شاء الله مشخص.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت نظام پر مهال د ټاپي پروژې ټولې تخنیکی چارې بشپړې شوې وي او په افغانستان کې د پلي کېدو لپاره ورځ شمیرل کېدی. خو ټاپي پروژه څه ده؟ ټاپي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د غازو د لیږدولو پروژه ده. د راپورونو پر بنسټ د غازو د لیږدولو دا طرحه کابو شپږ ویشت کاله وړاندې مطرح شوه. په لومړیو کې پتیل شوی وه چې د دې طرحې رغنیز چارې د یو امریکایي او ارجنټاینی شرکت لخوا مخته یوړل شي، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو او له یادو شرکتونو څخه د ترکمنستان ناخوښي د دې لامل شوه چې دا طرحه کلونه په خپل حال پاتې شي. د ټاپي پروژې د پیل پاړه د طالبانو په لومړنۍ واکمنۍ کې هم هڅه وشوه خو بریالۍ نه شوه. تر دې چې د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو پوره نه کاله وروسته، یعنې په 2010 کال کې د ټاپي پروژې هوکړلیک د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې لاسلیک شو. د دې هوکړلیک د لاسلیک پر مهال د ونډوالو هیوادونو مشرانو هیله وښوده چې عملي چارې به یې په 2014 کال کې پیل او په 2018 کال کې پای ته ورسیږي، خو کارونه یې د پلان له مخې ونه شول. بلاخر 2015 کال کې د څلور واړو هیوادونو مشرانو د ټاپي پروژې چارې رسمان پیل کړي. او تمه وا چې دا پروژه د 2019 کال په دسمبر کې بشپړ شي. د ټاپي پروژې په بشپړ عمل کېدو نږدې 1.5 میلیارد ډالر لګښت راځي او په کال کې 3.3 میلیارد متره مکعب ګاز لیږدوي. د دې نلي کې ټول اوږدوالی 1,814 کیلومتره دی چې 814 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې غځیږي. افغانستان ته د ټاپي ګټې په جمهوري نظام کې د ټاپي پروژې د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ افغانستان په دې پروژه کې ترانزیټي رول لري او په کال کې به شاوخوا 1,500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. داسې اټکل هم شوی و چې دا پروژه به افغانستان کې شاوخوا 12,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړي. د دې ترڅنګ افغانستان به هر کال د 0.6 میلیارد متر مکعب مایع ګازو برخمن کیږي. همدا ډول له هغو سیمو چې دا نلیکه تیریږي په هماغه لاره به نورې ورته پروژې هم پلی شي. د بیلګې په توګه د اورګاډي پټلۍ، د برېښنا پروژه او د انټرنیټ فایبر نوري کیبل غځېدل. خو اوس چې طالبان غواړي بیا د دې پروژې ارزونه وکړي، لا معلومه نه ده چې افغانستان به دا ځل له دې ګټو برخمن شي او که نه. خو مهمه پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت د دې پروژې د پلي کولو او پکې د افغانستان د ګټو د خوندي کولو ظرفیت لري او که نه. د قانون او پیټرولیم وزارت مخکینی سلاکار عبدالقدیر مدفی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره پیاوړي ظرفیت ته اړتیا ده چې اوسمهال نه لیدل کیږي.
پروژه یوازې د کنسټرکشن یا د ساخت و ساز یا د پایپ لاین انتقال یا همداشان د پایپ لاین د امنیت یا همداشان د پایپ لاین نه د استفادې یا د ګازو نه د استفادې نه ده، بلکې مخکې له دې نه چې موږ شرایطو ته ځو، شرایطو د عملي کولو لپاره هغه میکانیزم د سرته رسولو لپاره آیا ظرفیت شته که نشته، دا مسله ډېره مهمه.
خو د طالبانو حکومت بیا وایي د هر ډول لوی او وړو پروژو د عملي کېدو وړتیا او ظرفیت لري. د دې ترڅنګ د کابل، ډیلی او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کول یو بل مهمه ننګونه ده چې له پایلې د ټاپي پر عملي کېدو اغېز کړي. وړاندې د کابل او ډیلی خو اړیکو او اوسمهال د طالبانو او پاکستان نږدېوالی له پامه نشي غورځول کېدی. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي داسې یوه مرحله کې افغانستان لا هم د لویو پروژو د عملي کېدو لپاره چمتو نه دی.
تر څو چې په بشپړه توګه یو دغسې قوي حکومت چې هغه دی ډېر مسلکي امنیتي او دفاعي ځواکونه ولري او د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ د خپل اقتصادي هغه بنسټونه ولري چې هغه په پښو ولاړ وي، هغه دولتي اقتصادي بنسټونه او خصوصي اقتصادي بنسټونه، هغه مهال بیا شونه دی چې دغسې پروژې پلی شي او د نیابتي جګړو مخه ونیول شي.
ټاپي په سیمه کې ستره اقتصادي پروژه ګڼل کیږي او اقتصادي پوهان په دې باور دي چې که افغانستان وشي کول خپل خاوره کې د دې ترانزیټي پروژې ساتنه وکړي او بریالی یې کړي، دا هیواد به په سیمه کې په ستر سوداګریز او ترانزیټي مرکز بدل شي.
وربشو کندوز ته د قلایزال اوسیدونکو وایي د عمومي پله خرابوالي لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندوز ولایت د قلایزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې کابو شپږ کاله وړاندې د دغې ولسوالۍ پل د جګړو پر مهال پر بمونه او لزول شوی و. اوس خلک د سیند پورې غاړې او دې غاړې د کښتیو په وسیله تګ راتګ کوي او دې مسلې د 80 کلو اوسیدونکي له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي 40 کلن خدای نور ازادۍ راډیو ته وویل
پل خراب ته خو نو بیا موږ په کیمیا باندې ځو، هلته 100 روپۍ دې خوانه ورکوو، 100 دقیقې خوانه ورکو، 200 روپۍ هلته را ناخلي، نو پل مو خراب دی. کله اوبه چې زیات شي په هغه کې موټر غرق شي، ماشومان او سیاسري څو موټره موږ د لاسه په فروش کړ راسي ورکړي دي. په کال کې 1-2 موټره تلفات ورکوو.
دوی زیاتوي د اوبو د زیاتوالي او سیلابونو په موسم کې ډیری وخت کښتۍ په سیند کې ډوبیږي او له امله یې خلکو ته د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوړي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 1.5 کلن ګل حسین وایي
پنځه شپه کاله کېږي چې پلونه چپه سوی، نو پلونه چپه دا کال په کال یو موټر اوبه وړي سره، نو د شپې راتو کې مانا سره مریض یم یو په چادرې زو راځو سره، نو ډېر په مشکل سره ورته رخته یو. لاره خو له پله نه هم بهتره ده چې داسې مشکل ده چې 50 کیلومتره لاره موږ باندې برابر 80 کیلومتره لاره کړې ده، یو ساعت منزل ده، 2 ساعت بیکو، 2.5 ساعته.
د قلایزال میشته د خبرو له مخې د قلایزال پل د پخواني نظام له لوري په 2010 کال کې د 160 متره په اوږدوالي د څه باندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی و چې د قلایزال سیمه د دغې ولسوالۍ له مرکز اخ ټپې سره نخلوله. خو دغه پل په 1994 کال کې د جګړو پر مهال پر بمونو واولزول شو او اوس پر ملامت په سیند کې پروت دی. د یادې شوې ولسوالۍ د اختپی بازار یو اوسیدونکی 50 کلن عبدالستار وایي
پلای ما خراب است، ببینید که د کیمه تر میشیم
وخت ما د مریض
پر خراب ته لامل په وخت سره خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسولای ک د شپې له خوا چاته ناروغان پیدا سي بیا کشته نه پیدا کیږي چې له سیندې پوری باسي موږ له حکومت څخه غواړو چې ژر تر ژره د قلیزال ورسوالۍ پل جوړ کړي چې د خلکو ستونزې هوارې سي.
د قلیزال یو بل اوسیدونکی 30 کلن سید شاه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
څو کاله کېږي پل مو خراب دی، دی وخت راځي ورور واوره یا باران ووري مشکل، مریض را سره جنازه یا مریض را سره زیات وخت موږ ورته منتظریږو. خواهش مو دغه دی چې ورور دغه پل هم جوړ شي تکمیل سر لا وي سمه لاره مو وځي کیر یا جغل خو مسه د اوس موږ جغل لا نه لرو، جغل لرو داسې جغل دی ورور چې هره ډبره داده پکې.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کال کې به د قلیزال ولسوالۍ د نړېدلې پل د بیا رغونې کار پیل شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې. ورزو لنډ خبرونه له عصمت ساروان او تر هغه وروسته په دویمه نیمایي کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې بیا د سپورت نړۍ خبرونه مې راوړي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سراج الدین حقانی امریکا او نړیوالې ټولنې ته ګواښ نه دی کړی. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت نن پر خپله ټویټر پاڼه کښلې ده. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هونډفیلد په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره د امریکا او اروپایي اتحادیې د استازو له درې ورځنیو خبرو وروسته وویل هیواد یې د دې ډول خبرو لاره هواره کړه، او د دې معنا دا نه ده چې ناروې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په یوه نوي راپور کې څرګنده شوې چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندوی موسسې افغانستان ته پیسې نه شي انتقالولی. امریکایی ان بی سی تلویزیون د ځینو سرچینو په قول ویلي چې له څو میاشتې ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له 150 زیات امریکایان قطر ته ولېږدول شول. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشره لوبډله به نن د آسیایي جام سیالیو په منځلوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د امریکا ساحلي ګارد وایي د دې ویرشته چې د فلوریدا سواحلو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په پیښه کې به چې غیر قانوني کډوالې لېږدول تر 9 پورې کسان مړه شوي وي. شمالي کوریا دوه مشکوک بالستیک توغندي د سمندر لور ته توغولي چې له دې سره د هغو وسلو شمېر چې د هېواد روانه میاشت ازمویلي 6 ته ورسېد. د هند په ختیځ کې یو شمېر پارېدلیو خلکو پرون چهارشنبه په کاري فرصتونو کې د عدالت د نه رعایتېدو په اعتراض کې د ریل ګاډي ډبو ته اور ورته کړ، او د ایران پولیس وایي 12 تنه یې په دې شک نیولي چې د ټوکو او سرګرمیو لپاره یې ویډیوګانې جوړولې.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمره لوبډله نن د نړیوال جام په کوارټر فاینل کې له سریلانکا سره مخ کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه د کربیان په انټیکوا کې د کابل په وخت نن ماښام په 5:30 بجو پیلېږي. د ښاغلي هوتک په خبره د افغانستان د کرکټ لوبډله یا د لوبې ته پوره چمتووالی لري. افغان لوبډلې تر دې دمه د 19 کلونو کرکټ نړیوال جام کې د ګروپي دورې دوه ټیمونه پاپوا نیو ګینی او زمبابوې ته ماتې ورکړې، خو پر پاکستان یې بایللې. نننۍ لوبه د کوارټر فاینل یا یو 1/4 وروستي دور له سیالیو ده چې ګټونکي نیمایي پایلوبې ته وځي. افغان فوټبال لوبغاړی مصطفی حدید په جرمنی کې له خپل پخوانی فوټبال کلب سره یوځای شو. مصطفی حدید چې په 2009 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو، په 2018 کال کې جرمنی ته کډوال شو، او هلته یې د جرمنی د فوټبال لیګونو په څو مطرحو کلبونو کې د فوټبال ډګر په بیلابیلو موقعیتونو کې لوبې وکړې. حدید په وروستیو کلونو کې د التونا 93 په نوم له فوټبال کلب سره تر خدای پامانی وروسته د افغانستان ملي ټیم لپاره په څو کورنیو او بهرنیو سیالیو کې لوبه وکړه. د فوټبال د غوتلې څېرې په لومړیو کې د فوټبال ډګر په یرغلي زلیکه کې لوبه کوله، خو د جنوبي آسیا فوټبال سیالیو په محل د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې په ترکیب کې بیا دفاعي کرښې ته ورستون شو. حدید په دې وروستیو کې یو ځل بیا د جرمني التونا 93 کلب سره یوځای شوی دی. نن د پاکستان د کرکټ غوره لیګ پیلېږي. په دغه لیګ کې د پاکستان شپږ کورنۍ لوبډلې کویټا ګلادیټرز، پېښور زلمیان، ملتان سلطانز، لاهور قلندرز، کراچی کینګز او اسلام آباد یونایټډ په خپلو کې لوبې کوي. په دغه لیګ کې د ګڼو نورو بهرنیانو ترڅنګ افغان لوبغاړي لکه راشد خان، محمد نبی او رحمان الله ګربز لوبېږي.
راشد خان په دغه لیک کې د لاهور په ټیم کې دی. د یاد لیک لومړی لوبه نن د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ کیږي او محمد نبی به د کراچۍ کینګز په ټیم کې ولوبېږي.
مخکخه خزی
السلام علیکم ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شې خبريږي زملالی بشیرم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي په دې خبرونه کې لدا شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاس تراوړو او تجربو په اړه او هم د راز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخ مخ سوي دي ورسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل ګڼ افغان شو خپل داندې له لاس ورکړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړسوي د دې ترڅنګ د شو تجارتونه او سوداګري هم اغیزمنې سوي نن د شو پر اقتصادي وضعیت خبري کوي چې څه ډول یې تغیر کړی دی په دې خبرونه کې را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او خبريال نگینه حفیظي خبري کوي د پوهنتون استاد تلوسه اصولي لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده اصولي صاحب مننه چې لمر سره خبري کوي
تشکر ستاسو مننه زه خپل سلامونه او نیک هلي تاسو ته تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خپل کړي دلې رنجیدلې ولسته او ملال جان دي ته خپل سلامونه او احترامات نیک هلي ولاندې کوم
تاسو په پوهنتون کې د استاد په توګه باندې دند تر سره کړی ده آیا دا وظیفه اوس هم اجرا کوي که څنګه
نه اوس دا وظیفه نه اجرا کوم په تاسو ته معلوم دی ګر جهانیانو ته معلوم دی چې دوی تر شپږم په صنف پورې شاګردان ته اجازه ورکوي نو پوهنتون چیرته دی د پوهنتون درس یې زه چیرې ولاړ سم څه وکړم چا ته درس ورکړم او داسې دی چې اوس فرزان هر استاد یا هر د جامعې هر غړی چې تحصیل کوي موخې لري د خپل د موخو د رسېدلو دپاره تحصیل کوي ورسره له تحصیل بیا خپل موخې ته چې ورسېدل هم بیا موخې لري چې کار کوي یا یو خواهی اقتصادي ده او بل چې د اجتماع دپاره خدمت ده نو دوی خو اوس دا نه غواړي حتی ښځې جلسو ته نه غواړي نو زه د خپل هدف سره داسې نه یوازې زه دیګر د ښځې د خپل هدف او موخې سره یعنی ګورته نه نیستی چې ډیر درد راځي زړه مې درد کی نو اوس خو داسې نه دی چې موږ ته دی اجازه راکړي موږ پوهنتون ته ورسو خپل دنده ته ادامه ورکړو
اصولي صاحب که د هغې ورځې کیسه تاسو موږ ته وکړئ چې تاسو غوښتل خپل کار ته ولاړې سئ او بیا تاسو خبر سواست چې نور کار نسته او باید کور ته بېرته ستانه
سئ اول ورځ چې زه ولاړم رښتیا یو ډېر اوږد کمیس جاب مې جوړ کړی وه هغه مې واغوستې تور پوړنۍ مې پر سر کې یوازې مخ او لاسونه مې معلومېدی دروازې ته چې ولاړم دوه نفر ټوپکوال ولاړ وو او ما ته یې وکتل ول ته د دې لاسونه وګوره ګوه بلې زه واورکې ول ترای ما و د لاسونه له خیره د ټوپک په زور به بیا ورته پټ کو یوواز لږه نه دا شرفت مندل یوواز بیا دا خبره ما د پونتون رئیس سره مې شریکه خدا سي مسائل وسو نو بیا الته نو واقعا زه ډیر بریدلای و بریدلای په دی و په دی نو بریدلای مرګ یو مرګ دی چې نو عاقبت به څنګه وینو د حتمن په هنتون تړل کیږي هغه وخت ما غوت خو د دې راته و په هنتون نه نو نو مال د عبادت لپاره تړل کیږي او زموږ سره به څنګه رویه کیږي په دی بریدلای په د مرګ نه و بریدلای د دې سي بریدلای چې زما سرنوشت او زما د ورونو او خویندو او نورو محصلینو ځوانانو سرنوشت به څنګه اوسي د دې څه واقعا بېرېدلی وم هلته نو ډېر نه امیده سوم هېڅ په ځان نه پوهېدم ولاړم مرزیلي مې امضا کوي دغه ځای بېرته راغلم کور ته بالا نو د دې توان مې نه درلودی چې ولاړ سم دا بیا شرافت مندانه نه درته وایم د دې په خاطر نه دی چې زه د خپل مرګ بېرېدلی یم انسان باید د هر نوع مشکلات سره مجادله وکړي بېرېدلی د دې وم چې زما د لوس او زما د خلکو سره نوښت بنو څنګه بیا چا وم نو کوم نه مې
راغله استاد اصولي که تاسو موږ توه چې تاسو څو کاله د استاد په توګه باندې وظیفه کړې ده
د وکاله د استاد په صفت ما وظیفه انجام کړه څه څلور کاله بله مهرباني
آیا تاسو فکر کوئ چې افغانستان پر شخوا باندې روان وو محصلین آیا هغه عمر نسبی زده کړې ورته رسیدلې چې دوی باید کړي وای کڅنګ هغه محال هم شو وضعیت نه وو
وضعیت سم نه داخلی مناقشات خارجی ده جنگونه و ده گرده ده یو ښه تعلیمی فضا چې موږ وسو کولای چې یو ښه عالی شخصیت مکمل انسان جامعه ته تقدیم کو ده نو خو په نسبی توګه تر اوس چې مقایسه کې ډیر شو تر اوسنی ډیر شو ډیر شان محصلینو تقریبی تو محصلینو زده کول هغه وخت موږ خوشحاله وو موږ خدای مهربان دی چې دا جنگ و دا شل دیرش کلن جنگ یا څلوېښت کلن جنګ له منځه ولاړ سي او موږ وسو کولای چې خپل شاګردان په صحیح توګه ورسو نو بدبختانه چې هغه هم پر موږ باندې ودرېدی
اصولی صاحب تاسو واوریدل چې په اوسلو کې د طالبانو سره یو غونډه وه په هغه کې افغان ښځو هم خبرې وکړې په دې کانفرنس کې تاسو د دغه خبرو څخه چې ښځو ته وخت ورکول سو چې دوی باید خبرې وکړي خپل اندیشنه ورسوي یا خپل غوښتنې مطرح کړي دغه ته تاسو څومره خوشبینه یاست آیا دا یو ښه اقدام دی که څنګه
او بله دا سوالی شه معلوم دار چه شه اقدام دی باید از موج قهرمان شیزی البته گردن قهرمان شیزی باید دخل حقوق و دخل دخل گود حقوق سو باید دفاع وکری او دا هم شده لیکن دا سیده چه ای کاش چه دا خبری پردوی باندی پر دولت باندی تاثیر وکی خبر پر حق چا باندی تاثیر کهی چه علمیت ولری ام در شو خبر سن نتیجه اخلی ام در بدو خبر سن نتیجه اخلی چه انسان عالمی اما دا ظرفیت تر کوم ځای چې زه معلومات لرم د طالبانو پر رهبری د رهبری شته خو هیڅ حساب نه کو پر رهبری کې دا شیان وجود نه لري چې د شریزي خبرې پر دې باندې تاثیر وخت و بخشه زه ډیر خبرې کوم وخت چې د اسلام ټول سوا کال د اسلام دین د شزو ته خپل حقوق ورکړی دا دی ځانونه د اسلام مدافع غني او هغه د احترام نه دی قائل نو چیرې چې دا شزو چې خبرې وکړي د شزو ته احترام ولري او د دې پر دې باندې تاثیر وکړي د اسلام دین مستویلې دي چې شزو خپل حقوق لري بیان حقوق د کار حقوق تعلیم حقوق د یعنی هغه حقوق چې شزو په یو جاده کار په جامعه کې څوال سبق کال مخکې اسلام ورکړه هغه ته احترام نه لري نو اوس په څه احترام یا وبخښې په کوم ځای کې راغلی ده چې دغه چادري یا بقره چې دوی د ښځو پر سر کوي دا د قرآن په کوم ځای کې راغلی ویلی ده ایجاب اسلامي ایجاب اسلامي ته موږ احترام درلودی احترام لرو هیڅ کوم مشکل لرو ایجاب کوو ایجاب د مخ لاس او پښې مو معلوم سي خپل تحصیل ته ځو په د ژوند په هر برخه کې سهم واخلو څوک اجازه نه لري نو دوی چې اسلام ته احترام نه لري د ښځو خبرو ته څه احترام لري
اما په کابل کې همدغه ښځو ته وخت نه ورکول کېږي چې د طالبانو سره حتی د خپل اندیښنه شریکه کړي دا په څه معنا ده
دا په دې معنا ده تاسو ته معلوم دی موږ ته معلوم دی نو خو سیاست دغه سې دی د دې په خاطر چې جهان ته ثابت کړي چې دغه دی ښځو د ښځو خبرې موږ اورو او دا په کابل کې دا اجازه نه ورکوي دا خو معلوم ده خبره ده چې دوی د خپل د موقف د ټینګولو در د خپل د مقام د ټینګولو لپاره دا کارونه کوي دا کاشکې داسې وای چې دوی واقعي مسلمانان وای او دوی ته د خپل خویندو د خپل اولادو په صفت دوی پیژندلی وه د اسلام دین یې پیژندلی وه او دوی ته یې اجازه ورکړي دا خبرې وکړي دا خبرې پر دوی باندې دی غوښتنې منلې وای او هغه یې پلي کړی و په افغانستان کې دا خو ماس یو نمایشي کار دی دا خو ته هر څوک په یو کوچنی امنن په صحیح ده چې په افغانستان کې تحصیل فرض علم دا شان موږ ورنسو کولی چې صحیح او مکمل انسانان یعنی د ذهني له نګاسه د علمي له نګاسه موږ وړاندې کړو نو بیا داسې هم نه دی په دې سوي هم نه دی چې دوی په سیاست نه پوهېږي په دې نمایشي خبرو باندې نه پوهېږي
وروسته له هغه چې طالبان پر افغانستان باندې واکمن سوي دي ګڼو ښځو لکه تاسو په خپل د هغه یو بیلګه یاست چې خپل وظیفې له لاسه ورکړې دي دا د کورنیو پر اقتصاد باندې څومره بد اغیزه ده
خو موږ نو د مشتاسته معلومات ده چې په شل کال کې موږ له اشتیاش زیدي لاس راوړنې را د لودي اقتصادي برخه کې فرهنګي برخه کې په سیاسي برخه کې په هر برخه کې شوزو خپل لاس راوړنې د لودي نو اوس خو دغه بدبختانه بیا د اسلام دین تر اغیزه ګوره یو شزه چې فرزن په مشروع لار په یو صحیح لار خپل د کور نفقه د خپل ځان نفقه حقه پوره کوي هغه څه ده او یاد ده چې هیڅ څوک نسی کولای چې خپل نفس خپل نس اوجه پریږدي توان نه لري نو مجبور ده چې د یو غیر مشهور لارې سره خپل نس مور کی او خپل اقتصاد پوره کی دا زموږ جهل نادانی نفهمی دی چې طالبان په دې باندې نه پوهیږي دا خو خیر دی چې یو لاس معلوم سه یو مخ معلوم سه یو پښه معلوم سه د جواب په مقابل خو موږ کوم غن لرو اجازه ورکړي چې ښځې کار وکړي په هر رشته کې چې کار کوي په هر مقام چې کار کوي خپل ژوند خپل ژوند سمبال کی ما خو شزی لاس راولنی در لودی او په هر برخه کې نو یو شز شداده دی چې خپل ژوند تعمیل کی د علم د هغه کې ته ممکن شته کنه اوس نو خو لاره هیڅ شی نه لري شزی ګرده په مشکلات اقتصادی مشکلات رواني مشکلات په هر نو مشکلات چې تاسو وست شزی که با سواد کې به سواد په دې مطلع دي.
اوس مهال خبریاله نگینه حفیظی هم له موږ سره د تلیفون لاره وصل شوی ده. حفیظی صاحب مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته مېرمن بشیر ډیره خوشاله يم چې په نننۍ خبرونه کې مو زه هم مېلمنه یم. مننه.
سلامت اوسئ نگینه جانې. که تاسو په دې برخه کې څو خبرې وکړئ چې آیا تاسو اوس هم د خبریالي په توګه کار کوئ که دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
ډېر زیاته مننه مېرمن بشیر. د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې متاسفانه اوس داسې یو حالت روان ده چې اکثریت مېرمنې او ښځې په کور کې ناستې دي او له خپلو دندو نه ګوښه شوي، خپلې دندې یې له لاسه ورکړي د امنیتي ګواښونو له کبله. د دې لپاره چې اکثره ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، همداراز خبریالانې هم ډېر کمې خبریالانې دي چې فعالیت کوي او هغه فعالیت هم له ډېر ویر او ډار سره، یعنی په آزاده او په ډېر ډاډمن زړه څنګه چې پخوا به دوی کار کوه هسې کار نشي کولی او ما هم ونشو کولی خپلې دندې ته ادامه ورکړم. اوس هم فعالیتونه لرم خو فقط په خپل سوشل میډیا کې ومې نشوی کولی چې په رسنیو کې خپل کار ته دوام ورکړم. او د اقتصادي وضعیت په هکله مې وویل چې اقتصادي وضعیت خو د ټولو افغانانو یا په افغانستان کې ګڼ شمېر خلک چې اوسېږي اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب ده، خو مخصوصا د ښځو لپاره اقتصادي وضعیت خراب ده. او لامل یې دا ده چې اکثرا داسې مېرمنې وي، داسې ښځې وي چې د کور چارې مخته بوه او هغوی خپل نارینه ورور خاوند یا پلار په مخینه سره هغوی له لاسه ورکړي وو، نو دوی د خپل د کور مسؤلیت پر غاړه درلوده چې اوس متاسفانه دوی هم بېکاره شوي او وزګاره دي، په کور کې دي او اقتصادي وضعیت یې ډېر د اندېښنې وړ ده.
آیا تاسو هڅه وکړه چې بیرته خپل کار ته لاړ شئ او څه ډول تاسو ته وویل سول چې نور کار ته مراځه او دغه دنده نور ستاسو لپاره نه ده؟
زه خپل کار ته تللی وم، ورغلی وم وروسته له دې نه چې نظام تغییر شه او مستقیما موږ ته یې ونویل چې موږ دنده پرېږدو یا دندې ته ادامه ورنکړو. یو خو د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو ډېر بد وضعیت سره مخامخ و، د اقتصادي وضعیت له لحاظه. دویمه مسله دا چې په لاره کې چې تلو چک پوینټو کې به ډېر موټرې درول، پوښتنې به یې کولې کله چې چا به ویل چې دفتر خوا ته ځو کارت به یې ښودل یا مثلا ممانعت به یې کول چې تاسو له دې لارې مه ځئ، یا په یو ډول نه په یو ډول هغوی خپله ممانعت ښودله او هره ورځ سرګردانی وه. سره له دې ځینې خپرونو ته چې موږ غوښتل ګډون وکړو هلته لاړ شو، میل سټاف ته به یا دا کوم خبریالان چې نارینه او دوی ته به اجازه ورکول چې هلته دننه لاړ شي پروګرام ته، خو تالار ته به ښځو ته اجازه نه ورکوله چې لاړ شي، موږ به د دروازو تر شا پاتې کېدو. نو د دغه ډېر زړه مې له دغه وضعیت نه او په دغسې شرایطو کې رسنۍ سره کار کول زړه مې بېخي سوړ شه، او ومې نه غوښتل چې نوره دومره سره دې چې زه له دې مسلک نه لاس نه اخلم او نه غواړم هم چې لرې شم. مګر په دې شرایطو کې اصلا یعنې په او دا چې ته ډېر وشي کولی یو څه لیدونکي ته اورېدونکي ته وړاندې کې هماغه شوق او مهارت له چانه بېخي ځي، همیشه استرس تشویش او خراب فکر. نو د دې لامل کې وګرځېد چې زه ونه غواړم فعلا له یو خصوصي رسنۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم او خپل دندې نه سره د کوم رسمي وظیفه نه لرم، ورغړ په سوشل میډیا کې خپل فعالیتونه ولرم او د سیسو د حقوقو لپاره کار وکم، غږ پورته کم او د خبريانو لپاره موږ تسلیم نه سو دی وضعیت. شاید دغه ګوښه کې د ما یا لدیت ما رسمي وظیفه نه زلرې سم، فقط دلیل همدا ده چې زه غواړم یو څو وخته حداقل تر څو چې موږ خپلو حقونو ته رسېږو غږ پورته کړو او اسې وظیفه ونه لرو. ځکه چې تاسو هم بهتره معلومه ده، کله چې په یو رسمي وظیفه کې اوسئ نو بیا په داسې یو شرایطو کې چې بیان ازادي له منځه ځي یا تر پښو لاندې کېږي، بیا اجازه نه ورکوي تاسو ته چې غږ پورته کړي. ما وغوښتل چې ازاده اوسم، غږ پورته کړم او مبارزه وکړم د دوی په وړاندې.
نگینه جانی، تاس د ژغ پورته کولو خبره وکړه، آیا تاسې په ورستیو اعتراضونو کې هم په ورستیو لاریونو کې هم ګډون کړی دی؟
د ورستیو لاریونو لپاره وایم چې دوی یو لدوی نه ملاتړ کوم، لدوی نه ما په خپل فیسبوک پاڼه کې په ټویټر کې ملاتړ کړی او زه ستایم د دوی دغه کار. ولې ما خپله شخصا حضور، یعنی زه حضور مې نه درلود، ګډون مې نه وکړی، ځکه چې دوی دا د اعتراضونو دا بهیر هم چې دا دغه کومې ښځې چې دوی ټول یو حلقه دي، یو ټیم دي، او دوی ځینې وخت داسې مخالفتونه دننه کله چې موږ کینو بحثونه کوو ځینې وخت اختلاف پیدا کیږي، او یعنی ځینې وخت هم نظر نه وي په بعضې مسایلو کې. او بیا هم د دې لپاره چې زه فقط سوشل میډیا نه او داسې زه لکه مثلا ازادۍ راډیو یو معتبره راډیو ده، داسې غږ پورته کړم یا خلکو ته غږ رسوم، په دغه اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی. او واقعا مشکله ده دغه رقم مبارزه چې اوس تاسو ته معلومه ده چې معترضین نیسي، حتی ښځې له خپل کوره باسي او په داسې بېعزتي چلند چې کوي، نو طبعا هر څوک یو حراس لري او دار لري په خپل زړه کې. مګر بیا هم اعتراضونو کې مې ګډون نه ده کړی د رسنیو له لارې، لکه یو آزاد خبري هله غونډې غواړم چې غږ مې ورسوم.
او نګینه جانې، ما مخکې د استاد اصولي څخه هم دا پوښتنه وکړه، په اوسلو کې چې غونډه وه د طالبانو استازي هلته تللی وه، په دې غونډه کې افغان ښځو هم یو موقع یو فرصت ترلاسه کړ چې خبرې وکړای سي. آیا تاسو دې خبرو ته خوشبینه یاست چې ښځو ته وخت ورکول سو؟
زه ډېر افتخار کوم او واقعا خوشاله یم په دې چې حداقل ښځو ته دغه یو چانس ورکړل سو چې تر څو دغه مهمه غونډه کې ګډون وکړي او دوی لاړ سي او د ښځو غږ پورته کړي. د دې په اساس چې دوی مخکې له دې تلل ځینې همکارانو سره کېناستو، خبرو مو وکړې چې باید څه وسي حداقل هغه کسان چې هلته دي له ښځو نه تر هم باید استازیتوب وکړي. دلته چې د ښځو غږ حداقل همدا چې یو افغانه ښځه په داسې شرایطو کې له دې نوي کسانو سره د امارت اسلامي له هغه استازو سره کښېني په یو میز کې او دغه کنفرانس مخته دی، دا د افتخار ځای ده او حداقل دې ته خوشبینه یو چې د ښځو غږ پورته کېږي. تاسو هم ولیده چې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې موږ به تر تره د هدا خاموش کومه معترضه ښځه چې نه ولیدغه په هکله به موږ خپل یعنی کوښښ به وکړو، یو بیا هم سوی تفاهم و یا داسې هسې خبرې. خوب هغه مهمه نه ده، مهمه دا ده چې د یوې ښځې غږ پورته کېږي او د افغانو ښځو غږ رسېږي.
او آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان باید یوازې په اوسلو او دغو غونډو کې نه، په خارج کې نه، بلکې په افغانستان کې دننه هم شوه ته غوږ ونیسي او د دوی سره اکشینی او د دوی سره مخامخ غونډې جوړ کړي چې د دوی خبري واوري او د دوی غشتنو ته غوږ ونیسي چې د شوه څه وایي، ولې راوځي او اره ورځو لارو کوڅو ته؟
من بشر سال پسال که زه پمده نظری موضوع دی اکثریت و خزو یا خبریالان و قوکتن هم داده چه دوی کینی لخزو نواوری، یعنی ولی باید اصلو یا هم بل هواد دستی شرایط زمینه برابر کرد تی خزی هم دا افغانان خزی کنارینه دی یولو بل سرکین یا خبری خزی، ولی در زمینه دلتا پا افغانستان که دنه نن برابری گی، ولی دوی لخزو سر نغگی گی، ولی دوی خزو حقونو تا دوی توجه نکوی، پاملرن نکوی، سیدګی نه کوي چې حداقل د افغان خزو غوښتنې چې شې دي، ډېر څه خونه دي غوښتي یا هغه خپل انساني مدني حقونه غوښتي دوی، د تعلیم، د کار کولو، د سیاسيت نسی، دوی اوسي کولای په آزاد توګه لکه پخوا کار ته لاړ شي. فقط دغه موضوع ده، نو دوی حداقل دغه زمينه باید دلته په افغانستان کې هم برابر کړي تر څو چې موږ له نږدې له دوی سره وغږیږو او خپل ما غوښتنې له دوی نه ولرو.
او آیا تاسو یا ستاسو نور همکارانی یا هغه شدی چې تاسو سره په تماس کې است هغوی هڅه کړې ده چې له طالبانو سره د وخت ونیسي او د دوی سره کښینی
په وار ور سره موږ غوښتنه کړې او له هغوی سره د موږ کومه استازي چې دي یا پراس کې چې دي هغوی غوښتنه کړې تر څو دوی ته وخت ورکړل شي خو دغه زمینه هېڅکله هم نه ده برابره شوې او دغه وخت یې نه ده ورکړی نو د خبرې ته هم توجه نه ده چې باید له موږ سره خبرې وکړي او د موږ غږ واوري دوی هېڅکله داسې یو کار نه ده شوی سره له دې چې موږ په وار ور خپل پیغام دوی ته رسولی خو د دوی لخوا کوم مثبت ځواب موږ نه ده ترلاسه کړی
مننه نگینه جانې زبرت تاسو تر اعظم له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې زبه له استاد اصولي څخه پښتنه وکم اصولي صاحب تاسو واوریدل چې طالبانو ویل وای دوی به د استادانو او د معلمینو معاشونه ورکړي آیا تاسو ته دغه معاش درکول سوې دي کنه
bale wo da dwa miashto mashuna da kratsovat norna nimay agam nimay
sha
akhun tak tamamun da chi nimay savet mashuna
bale da da ustadanu da pohantun da ustadanu ستاس په وینا چې معاش د دوه میاشتو ورکول سوی دی خو هغه هم نیمای چې دا بیرته داس کیر لکه د یوې میاشتې معاش چوي
bale ډیراله
شه
دغه معاش
بله نو تاسو په دې اړه باندې غوښتنه نه ده کړې چې ولې باید معاشونه خلکو ته پر کور ورکول سي په داسې حال کې چې هغه غواړي چې کار ته بلار سي
یا نو دې کار ته اجازه نه ورکوي نو موږ بچر ورته وایي چې موږ ته معاشونه راغوي ته ګرسره په کور کې کښن د کور موزه چې ایجاب مراد کوي او چې باید داخله په کور کې کښن د باندې ونه وزي نو موږ څنګه کولای شو چې د خپل د معاشونو ادا وکړو
ښه استاد تاسو د محرم لرلو موضوع ته هم مخکې اشاره وکړه دغه څونه لوی ستونزه ده د شذو لپاره
دا خو نه بيخي نه پېژم په کومه ژبه د تاسو ته وایم دا خو واقعاً یو غیر انساني چلند دی نو د یو شذ سره چې میړه هر ورځ لار سي پونتون ته او بیرته راسو دا میړه د څک څو کې دا څنګه دوی ماینه کار وکي کوم یو کار وکي کوم یو کار وکي او دا فرزن میړه مریض په شفاخانه کې د 15 ورځې د شذ باید په کور کې کښینی محرم نه لري چې ورسره ولار سي دا غیر عقلانه یو کار دی دی و دغه خبرې طالبان پام وکي چې قرآن ویلی ده په قرآن کې چې انسان ته خدای تعالی دومره توانایي ورکړی ده چې د مځکې کره تسخیر کړي او د هغه څه د خپل د ژوند د سنبال دپاره ګټه ځینې واخلي که حضرت محمد هم دلته په دغه شرایط کې وای دغه امکانات چې په اوسني عصر کې دي هغه به هم ځینې استفاده کړی وای حضرت بی بی خدیجه چې سفر ته تللی د هغه سره څوک محرم خو وروسته حضرت محمد محرم سو زه نه پوهېږم چې دی ارمان می په دغه کلمه د چې دی پرزان طالب ایشی ده دی بای طالب الجهل نن پرزان باندې کشیدی نه طالب العلم نو دی دا خپل د اسلام تاریخ ولولي چې کومه شزه چې په د حضرت محمد په وخت کې کارونه کړی دی سره محرم څوک محرم څوک چې دی و دا محرم ایسه او بدبختانه دی په جزوی کارونه اخته دی د ایجاب د مملکت شزی پر کور کشنول د مملکت ورانول مشاګردان پر کور کشنول د مملکت ورانول او د دوی باداران د دوی د رزق او روزي په ټولو لخته دي ډالر ټولې په لمنو او دی په دغه کارو اخته دي خدای تعالی ویل چې تاسو عقل لري خپل ژوند د خپل د خپل حق په واسطه سمبال کړئ
اصولي سر تاسو څخه به پښتنه وکم چې پیغور او د شرم شذو ته د دوی د کنټرول په خاطر باندې څومره لوی د وسیلې په توګه باندې ورڅخه کار اخیستل کیږي
اول قصص په جزا د عزیز صاحب خبرته په احترام هغه ډیر ښه خبرې وکړي دا غو پتاید یو برخه دی تشریح قصص جاي یو برخه زم تشریح کوم چې دا ولې د دې قصص په یوه چې دغه ګرد بدبختی او عامل زموږ جهل او نادانی او بی سوادی دی چې موږ خلک زموږ خلک هغه خلک چې پس پات دی عقب مونده خلک دی او تحصیل نه لري په دې باندې شرمېږي چې خانمه با سواد سواد دی شزی باید سواد زده نکری شزی باید پر کور کشینی شم مثال دادی فرزن هغه کسان چې تعلیم یافته دی علمیت لري دانش لري هغه افتخار کوي چې ماینه یو انجینر ده افتخار کوي چې ماینه یو ډاکټر ده او یا استاد ده افتخار کوي خوشحال دی چې مور می یا ما با سواد خانمه کړه وظیفه لري افتخار وباندې کوي دا اصلی عامل جهل او نادانی دی چې دی د علم او معرفت په قدر نه پوهیږي نی دی لدلی چې یو با سواد ښځه په کور کې د خپل میړه د خپل چاپیریال او کورنۍ سره څنګه روابط لري او یو بې سواد ښځه چې سترګې لاندې دی یو لانده کاڼه ګونګه ښځه د خپل چاپیریال سره څنګه ژوند کوي دا دی ته نه ده معلومه نی دی لدلی علمیت نه لري نو ځکه دغه دی دا شرم ګني او اورګني اوس یو ښځه چې عالمه د خپل اولاد سره د خپل میړه سره د خپل کورنۍ سره ډیر عالمانه چلند کوي یوازې پاتسه د کور کار د کور کار یو ډیر جزوي مسله ده میړه ماینه اولادونه سهم پکښې اخلي په یوه دقه کې ګرد کارونه حل کیږي ګرد ځي وظیفو ته ماښام رالیږه په ډیر صمیمي فضا په خوشحالۍ په خندا خپل کارونه انجاموي کښېني خپله ډوډۍ خوري دا یو اړخ او راځو ستاسې بل سوال ته چې واقعا دا مسایل خو ستاسو موږ په جامعه کې چې دا پیغورونه ورکول کیږي نو خو دا د دې عامل هم بې سوادي ده د دې عامل هم جهالت او نادانی ده که دا عالم انسان د خپل علمیت او خپل دانش په واسطه چې موږ وایو چې علم مشعل دی لاره روښانه کوي او هغه انسانان ورپسې عالمانه حرکت کوي
اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدې واوریدل د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.